پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم پتی خبرونه که مو هر کلی کوم. په افغانستان کې نن د اوربند او اختر دوهمه ده. امنیتي وضعیت څرنګه دی؟ پر اسلام آباد د ملي امنیت د سلاحکار انتقاد.
د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیفه کړي.
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ. په کندوز کې د یتیمانو روزنتون ته سر ورښکاره کوو او هلته مو زده کوونکي راښخولي.
طالبانو عسکرانه منصل حوالو.
په روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
یو نفر درې یا څلور کیلوګرام خوري. څه خبره ده چې څلور نفر یو کیلو یوه مڼه او یو مالټه وخوري؟
تر هر څه مخکې خبرونه.
د ملي امنیت سلاحکار وایي د افغانستان یو ګاونډی هیواد د افغانستان د کمزوري هڅه کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي هر پولیس چې د پولیسو د بدنامۍ هڅه وکړي له دندې شړل کیږي. اسرائیل نن بیا پر غزه بمونه غورځولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وویل پاکستان غواړي خپل سرحدات وغځوي. حمدالله محب په ننګرهار کې یوې ولسي غونډې ته پرون د اختر په لومړۍ ورځ دا څرګندونې وکړې.
نن زموږ ګاونډی چې د افغانستان لپاره یې شوم اهداف نه د افغانانو نه پټ دي او نه د دنیا نه پټ دي. د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیفه کړي. د افغانستان دا خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلی، بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي. که نور هیڅ نشي کولی، هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپله کړي او دا قبایل وغځوي.
شغلی محب د دغو څرګندونو پر مهال وویل چې یو سل اتیا کاله مخکې واک ته د رسېدو په خاطر شاه شجاع یوه معامله وکړه او پر اساس یې پېښور د افغانستان له لاسه ووت. بلخو د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا تیره دوشنبه کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې امکان لري. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي هر پولیس چې د پولیسو د بدنامۍ لپاره د پولیسو له نوم څخه ناوړه استفاده وکړي له دندې شړل کیږي. حیات الله حیات دا څرګندونې نن جمعه په هرات کې د پولیسو ملي امنیت او ملي اردو ترمنځ پر همغږۍ د ټینګار په باب د وینا پر مهال وکړي. د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې شغلي حیات دغو ارګانونو ته ویلي هیڅ امیر باید د زورواکو ځانګړو فرمایشونو ته غاړه کښېنږدي، کچیرې دا کار کوي له دندې به ګوښه کړی سي. د هلمند پخوانی ولی جنرال عبدالنبی الهام د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله ومړ. دا خبره د هلمند د سرحدونو او قبایلو چارو رئیس نوید نظری په خپل فیسبوک کې لیکلې ده. ځینو نورو چارواکو او خبریالانو هم د جنرال الهام د مړینې خبر خپور کړی دی. جنرال عبدالنبی الهام چې 15 ورځې د مخه د هلمند له ولایته ګوښه کړای سوی وو په کرونا وایرس د اخته کېدو له کبله په کابل کې په یوه روغتون کې بستر وو. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د جنرال الهام پر ځای محمد ولی علیزی د هلمند د والی په توګه ټاکلی دی. نن په افغانستان کې د کوچني اختر او اوربند دویمه ورځ ده. د افغانستان له هغو سیمو چې تر اختر مخکې پکې سختې جګړې روانې وي د بریدونو راپورونه زیات نه ورکول کیږي. ازادي راډیو ته د هلمند له بولان سیمې څخه په یو رسېدلې ویډیو کې ښکاري چې سیمه ایز پولیس او وسلول طالبان سره نږدې ولاړ دي او یو بل ته څه نه وایي. د دې ویډیو د کاروالي په اړه خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي، خو ځینې نورو رسنیو هم خبره کړې ده. بولان او د هلمند نورې سیمې په دې وروستیو کې د سختو جګړو شاهدې وې. له بولان سیمې په دې ویډیو کې پولیس پر طالبانو غږ کوي چې کار نه ورباندې لري او له هغې خوا هم ورته غږ ورباندې کیږي. د اسرائیل پوځ نن سهار بیا د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې پر غزې تاړانګې د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړي دي. د همدې اونۍ د تاوتریخوالي په نتیجه کې لږ تر لږه سل کسان د فلسطین خواته چې پکې ماشومان هم شامل دي وژل سوي دي او اسرائیل بیا د ځان لوري ته د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې نننۍ هوایي بریدونه او د توپونو ډزې د حماس ضد عملیاتو لړۍ ده. وروسته بیا وضاحت ورکړ چې اسرائیلی ځواکونه غزې تړانګې ته نه دي ننوتلي او له دې سیمې سره پر پوله متمرکز پاتې سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د فلسطین او اسرائیل پر وروستیو کړکیچونو د بحث لپاره را روانه یکشنبه یو غونډه پلان کړې او د مصر منځګړي هم د اوربان د ټینګښت په هدف اسرائیل ته رسیدلی دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د تر ټولو لوی نلی کې خاوند وایي چې د خپل نلی کې ټول سیستم یې بیرته برحاله کړی دی. د ویلي چې دغه نلی کې تر انټرنیټي حمله وروسته بیرته د تیلو لیږدول پیل کړی دی. دغه نلی کې د انټرنیټي حمله له کبله چې واشنگټن وایي له روسیې سوي ټکنی سوي وه او د تیلو رسولو په اړه د اندېښنو سبب سوي وه. کولونیال پایپ لاین شرکت پرون په ویلامیه کې وویل د 1850 کیلومترو په اوږدوالي د دغې نلۍ کې لخوا په عادي ډول د تیلو رسول څو ورځې وخت نیسي او ځینې بازارونه شایي په نوبتي ډول ځنډني خدمات تجربه کړي. دغه شرکت تېره شنبه اعلان وکړ چې د باج اخیستنې په نیت د یوې انټرنیټي حملې ښکار سوی دی. دا د امریکا د انرژي پر اساسي بنسټونو تر ټولو ستره ویجاړونکې حمله بلل سوی چې د نلۍ کې د فعالیت بندېدو سبب سوی وه. د فرانسې ولسمشر له آذربایجان غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له سرحدي سیمو چې د ده په وینا د آذربایجان لخوا اشغال سوي خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. ایمانویل مکرون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د آذربایجان ځواکونو د ارمنستان پر خاوره حمله کړې نو باید ژر تر ژره ورڅخه ووځي. د فرانسې د ولسمشر د دفتر رئیس هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی مکرون د ارمنستان له سرپرست صدراعظم نیکول پاشینین سره په ټلیفوني خبرو کې د ارمنستان د ځمکني بشپړتیا په برخه کې د فرانسې پر ژمنه د ارمنستان له خاورې د آذربایجاني ځواکونو د سمدستي وتلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت پرون وخت وویل چې د آذربایجان ځواکونه له دوو سرحدي سیمو تیر سوي دي خو آذربایجان ټینګار کوي چې ځواکونه د ارمنستان خاورې ته نه دي داخل سوي. یوازې د آذربایجان په هغو مرچلونو کې ځای پر ځای سوي چې په مخکینی ژمي کې څوک پکې نه وو. د امریکا د متحده ایالاتونو په شیکاګو ایالت کې یوې پیشې د یوې ودانۍ له پنځم پوړ څخه ځان لاندې واچاوه او ژوندی پاتې سوه. د شیکاګو د ایلیناویس ښار د اور وژنې ادارې په خپل ټویټر کې په دې اړه یوه ویډیو هم خپره کړې ده. د ادارې لیکلي چې پیشکې له خپلو نهو ساګانو یا ژوند څخه ګټه واخیسته او له یوې داسې ودانۍ جمپ وکړ چې اور یې اخیستی وو. پیشکه په خپلو پښو ودرېده او وتښتېده. د دې پیښې عیني شاهدانو هم د پیشې پر ژوندي پاتې کېدو تعجب وکړ او شور ماشور یې جوړ کړ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولی شي. احمد شیبری هم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. د کوچني اختر او د اوربن په دویمه ورځ تر اوسه د کوم امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی خو له بلې خوا طالب بیان صبیح الله مجاهد ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو له اوربن څخه د سرغړونې هڅې کړې دي. تفصیل زموږ د همکارې په راپور کې.
نن په افغانستان کې د درې ورځني اوربن دویمه ورځ ده. د اختر اوربن په لومړۍ ورځ لکه لګې یو لس ملکی وګړي د ماینونو په چاودنه کې ووژل شول. چارواکي وایي چې د کندهار په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې دوه چاودنو د ماشومانو په ګډون وو ملکی وګړي ووژل او درې نور ټپیان کړل. په کندز کې یو چاودنې دوه ملکی وګړي ووژل او 14 نور ټپیان کړل او د ریوټرز خبري اژانس د ریپورت لمخي په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکی وګړي ووژل. د دې حمله مسولیت هیڅ کمیټه نه دی منلای خو له بلې خوا طالب بیان ذبیح الله مجاهد هیت ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو له اوربند څخه د سرغړونې هڅې کړي. خغلی مجاهد نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومتي ځواکونو تیر ورځ د غزنی په مربوطاتو کې د محاصره سیمو اکمالات پیل کړي و چې ورته اجازه نه ده ورکړل شوې او د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم ورته هڅه شوې خو ځواکونه بیرته په شا شوې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د طالبانو تر چتر لاندې یو شمېر ډلو اوربند نه دی مراد کړی. دغه وزارت ویان روح الله احمدزی په دې اړه وویل
امر طالب قاری نیستن، خود جدا میبینن از طالب با او گروه این نقض آتش بس مرتکب شدن، ولی نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان اگر هر تحرک داشتن در مقابلشان از مردم خود جدی و قاطع دفاع کردن.
طالبانو د یک شنبه ورځې په مخام د اوربند اعلان پر مهال ویل د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د دې درې ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تعرضي عملیات ودروي. د افغانستان جمهوري ریاست هم له دې اعلان څو ساعته وروسته وویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې اوربند مراد کړي. د افغان حکومت چارواکو د دایمي اوربند غوښتنه کړې خو طالبانو ویلي چې اوربند به تمدید نه کړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي ګاونډی پاکستان غواړي خپل سرحدات وغځوي. د پننګرهار کې ولسی غونډې ته د اختر په لومړۍ ورځ دا خبره وکړه. د پاکستان د پوځ لوی درسیف جنرال قمر جاوید باجوا بیا تیره دوشنبه کابل ته په سفر کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونی دی. په دې اړه راپور
پر طالبانو او پاکستان باندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب توند نیوکې. ښاغلي محب د اختر په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې یوې ولسي غونډې ته وویل چې ګاونډی هیواد غواړي خپل سرحدات وغځوي.
نن زموږ ګاونډی چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټي او نه د دنیا نه پټي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي. د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلی، بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولی. هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپله کړي او دا قبایل وغځوي.
ښاغلي محب د دغو څرګندونو پر مهال وویل چې یو سلاتیا کاله مخکې واک ته د رسېدو په خاطر شاه شجاع د ده په خبره یوه معامله وکړه او په اساس یې پېښور د افغانستان له لاسه ووت. هغه زیاته کړه ګاونډی غواړي بیا دغه تاریخ تکرار کړي او خپل سرحدات وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان په اړه دا توندې نیوکې ټیک څلور ورځې وروسته له هغه وکړي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د برېټانیا د پوځ د لوی درستیز جنرال سرنی کارتر په ملتیا کابل ته تللی وو او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی. د دې لیدنو کره او مفصل جزئیات په تیره بیا د پاکستان د لوی درستیز څرګندونې د ارګ له لوري ډیر رسنیز شوي نه دي. ارګ په دې اړه په اعلامیه کې یوازې د ولسمشر اشرف غنی خبرې خپرې کړې وې چې ټینګار یې کړی و د سولې په ټینګښت کې د سیمه ایزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان رول او پر طالبانو د دغه هیواد اغیز ډیر مهم دی او دواړه ګاونډي هیوادونه له متقابل درناوي، ښه ګاونډیتوب او اقتصادي همکارۍ پرته بله لار نه لري. د جمهور رئیس غنی په حواله زیاته شوې چې د پاکستان او افغانستان ثبات د یو بل سره مرتبط دي او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د تأمین په برخه کې د پاکستان مؤثر رول مهم دی. ښاغلي باجوال ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم لیدلی وو. هلته د ملي مصالحې د عالي شورا د اعلامیې له مخې جنرال باجوا له ښاغلي عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی وو چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونی بولي. افغان چارواکو سره بیره پر دې چې پاکستاني چارواکو په خپلو څرګندونو کې تل د همکارۍ ډاډ ورکړی خو دغه هیواد په دوه مخې تورن کړی دی. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ننګرهار خلکو ته په وینا کې یو وار بیا دا انتقاد مطرح کړ او ټینګار یې وکړ چې قومي مشران او مخور خلک باید طالبان وهڅوي چې له جګړې لاس واخلي.
تاسو پوهې، تاسو تاریخ لوستلی دی، په تاسو باندې افغانستان حساب کوي. ستاسو یو د فیسبوک پوسټ هم کولی شي چې یو نفر د بدران راوګرځي. ستاسو د قومي مشرانو تګ د خلکو ته د دې باعث ګرځي چې هغوی د دې ګمراهۍ نه راوګرځي او خپل وطن او دا مملکت ورانول بند کی.
طالبانو او پاکستانی چارواکو تر دې دمه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده په اخترېزو پیغامونو کې بیا دا ویل شوی چې تفاهم او مذاکرات ورته لومړیتوب لري خو د دې خبره مقابل لوری له بیلابیلو لارو غواړي روان سیاسي بهیر ثبوت اشکړي. پاکستان هم له دې مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول لوبولی او غواړي افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
دا فرانسی ولسمشر پر آذربایجان ژغ وکړ چې خپل ځواکونه سمدستی د ارمنستان له سرحدي سیمو وباسي. ایمانوئل مکرون په یو بیان کې له آذری ځواکونه د ارمنستان د خاورې په اشغال تورن کړی دي. په همدې حال کې د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې د دې لانجې د حل لپاره هڅې چټکې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پر فیسبوک په ارمنی ژبه په یو پوسټ کې ارمنانو ته په خطاب کې ویلي چې فرانسا د دوی ترڅنګ ده او ویبه هغه لیکلي چې د آذربایجان پوځ د ارمنستان خاوره اشغال کړي. او غوښتنه یې وکړه چې آزاري ځواکونه باید سمدستي له نیول شویو سیمو ووزي. آذربایجان او ارمنستان پروسه کال د ناګورنه قرهباغ د بلتون پالیسي مې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د مسکو په منځګړتوب په اوربند سره پای ته ورسېده. ښاغلی مکرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته دا څرګندونې کړي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې مکرون د دې خبرو پر مهال د ارمنستان د ارضي تمامیت په مسله کې پاشینیان ته د فرانسې د ملاتړ ډاډ ورکړ. بیان زیاتوي مکرون هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په دې سیمه کې د ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. د ارمنستان د صدر اعظم له دفتر څخه د دې خبرو په اړه په خبر شوي بیان کې راغلي دي چې مکرون او پاشینیان د ارمنستان او آذربایجان د ګډ سرحد په ځینو سیمو کې د آذری ځواکونو د تحرکاتو له کبله د رامنځته شوي بحران د پای ته رسولو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړ. پاشینیان پرون پنجشنبه پر باکو د نوي یرغل تور ولګاوه او ویل چې آذری ځواکونه د دې هیواد له جنوبي سرحد څخه اوښتي دي. د راپورونو له مخې د آذربایجان پاوز د ارمنستان په جنوب ختیځ ولایت سیونیک کې 100 کیلومتره پرمختګ کړی دی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویلي چې آذری ځواکونو د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې دوه نورې سیمې هم لاندې کړې دي. خو آذربایجان د دې تورونو په جواب کې ویلي چې سرتیری د ارمنستان له سرحد څخه نه دی اوښتي او یوازې په خپل قلمرو کې دننه په هغو ځایونو کې مورچې نیولې چې په ژمي کې هلته ورتګ ګران و. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد د پخواني شوروي اتحاد له پرزیدو راهیسې نه دی په نښه شوی. دا متناقضې څرګندونې داسې مهال کېږي چې د آذربایجان او ارمنستان پوځي چارواکو د سرحدي لانجو د حل په مقصد سره کتلي دي. په دې خبرو کې چې څو ساعته یې دوام وکړ، د راپورونو له مخې په سیونیک کې ډیره د روسیې د پوځ استازو هم ګډون کړی و. له دې کتنې وروسته د کومې موافقې خبره نه ده شوې. ویل کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له خپلو ارمني او آذری سیالانو سره په جلا ټلیفوني خبرو کې په ګډ سرحد کې د روانې لانجې په اړه خبرې کړې او متحدو ایالتونو پر دواړو خواوو غږ کړی چې د دې کړکیچ د سوله ییز حل لپاره له زغم څخه کار واخلي.
اساجی رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې نیولای شي. په بلخ کې د اختطاف شوی ماشوم عبدالروف کورنۍ وایي چې انسان تښتونکو ورته ګواښ کړی، که څه باندې $2 میلیون ورنکړي نو د دغه ماشوم شکنجه به زیاته کړي. د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون د انسان تښتونکو لخوا د عبدالروف شکنجه خندلې او هغه یو د بشر ضد جنایت بللی. جزئیات په دې راپور کې.
د اختطاف شوی عبدالروف کورنۍ وایي انسان تښتونکو ورته ګواښ کړی چې د دغه ماشوم شکنجه به زیاته کړي. د یاد تښتول شوی ماشوم پلار محمد نبی ازادي راډیو ته وویل چې انسان تښتونکو د عبدالروف کورنۍ ته په تازه استول شوی غږیز پیغام کې ګواښ کړی که $2.2 میلیون ورنکړل شي د عبدالروف شکنجه به ډیره شي. محمد نبی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انسان تښتونکو څخه په ترلاسه شوي پیغام کې عبدالروف خپلې کورنۍ ته د اختر مبارکي ویلې او له پلار څخه یې غوښتي چې برمته کوونکو ته د پیسو ورکړې په بدل کې دی د اختطافچیانو له منګولو خوشې کړي. انسان تښتونکو محمد نبی ته ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به عبدالروف نه شکنجه کوي، خو که پیسې ورنکړل شي له اختر پس په د هغه شکنجه نور هم زیاته کړي.
بعد از 3 روز بعد باز شکنجه را ما شروع میکنیم. گفتن میبینیم اینا شکنجه چی لذت میبرن، لذت خدا ببرن، خدا خواسته همراه ما، توکل به خدا.
عبدالروف و میاشت د مخه د 9 کلنۍ په عمر په مزار شریف ښار کې کله چې له کور څخه د ښوونځي په لور روان و د ناپیژند وسلوالو لخوا برمته شو. د بلخ پولیس نه غواړي د برمته شوي عبدالروف د اختطاف د قضیې د پرمختګ په اړه معلومات رسنیز کړي، خو تر دې د مخه د بلخ د پولیسو قماندان سید معراج سادات ازادي راډیو ته ویلي وو چې د عبدالروف د خوشي کېدو په هدف څه باندې 1.5 عملیات بې پایلې ختم شوي. تر دې د مخه د افغانستان د ملي امنیت ادارې اعلان کړی و چې په بلخ فاریاب ولایتونو کې 10 کسان د عبدالروف د اختطاف په پیښه کې د لاس لرلو په تور نیولي چې ځینې یې د داعش ډلې غړي هم دي. خصوص د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتي چې د عبدالروف د خوشي کېدو په هدف یو تحقیقاتي کمیسیون جوړ کړي تر څو دا ماشوم د اختطافچیانو له منګولو آزاد کړي. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی د اختطافچیانو له لوري د عبدالروف شکنجه د بشر ضد جنایت وبلله. هغه په دې اړه زیاته کړه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شکنجه کردن عبدالرؤف نهایت نگران است و ایران محکوم میکنه و توقع داریم که دولت افغانستان هرچی عاجل برای رهایی عبدالرؤف جان توجه بکنه.
د عبدالرؤف د برم تکیدو پیخه پا تولنیز و رسانویو که هم در خورا مختلف و غبرگونو سرمخ شوه. د بشر حقونو زین و مدافع بنسټونو او یو شمیر ځوانانو خواستن د ترکمن اقلیت توکم ځوانانو د یاد پیخې په وړاندې کلک غبرګونونه وښووله او دا مسله یې په جدي توګه وغندله. ځینو ترکمنانو د همدې کال د فبروري په میاشت کې عبدالرؤف ته د حق غوښتنې په مخه د حیرتانه واقعنې سوداګریزو بندرونو لوی لارې د څو ورځو لپاره بندې کړې.
جوان
آزادی خزینه پسر اجازه نور کې چې د بشت لسکره وخلي
دلانه فیصله و منګول ور د شری
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
کندز د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په شمال کې له کلونو راهیسې د درنو جګړو شاهد دی. په شمال کې کندز یوازینی ښار دی چې تر اوسه 2 ځله طالبان ورننوتي دي او د دې ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې لا هم د حکومت مخالفه سوال شته چې په وخت د دواړو لوریو ترمنځ جګړې وي. د دې جګړو له امله تر بل هر وخت په دې ولایت کې د یتیمانو شمیر زیات شوی دی. د ازادي راډیو خبریال د کندز د ښار د یو روزنتون زده کوونکي په دې راپور کې راښغولی دي.
په کندز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو ښوونځي کې 140 تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له 3 کلونو نیولې تر 14 کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو 2 لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې له لاسه ورکړي دي. 12 کلن شفیع الله چې له 3 کلو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې واوسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید موږ درس واخلو. نو ذاتي جنگ موږ نه غواړو، نه دې چا هینې توی سي او نه دې چا اوښکې توی سي. که موږ پلار وایو موږ محبت راکوو، موږ به هر چېرې چکر بی ولو، موږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز لسکلونه زده کوونکي سارا وایي
نوم سارا د مکتب زبیر ماده ته دس وایي موږ سوله غواړو، موږ قسم نور حیوانان یتیمان نه شي، موږ طالبان سوله غواړو، موږ امنیت غواړو، طالبانو عسکرانه موږ سوله غواړو.
څوار لسکلن قدرت الله وایي نه غواړي نور ماشومان د دوی په برخلیک اخته او بې پلرو نشي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځېدلې وی ویل جګړو ځورولی او د پلار له مینې بې برخه کړی دی.
منګا نه غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګا طالبانو هغه نه د خواهش غواړو چې صلح وکړي. اول ته ډېر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نسی، منګا صلح غواړو.
د یو شمېر دې ماشومان څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډېری داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسېدو ته یې ورځې شمارلې وي. له دوی ډېری د روانې جګړې پر هغو اغېزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. 14 کلن هدایت الله په دې اړه وویل
موږ دا جان ستړي سوي یاستو، بس صلح تیاست، طالبانو دولت بس صلح وکړي. بېخي ټول ماشومانو په پلارنه لاس ورکړي دي. جنګ کې ټول هر څوک مړ کېږي، هر څوک خپل پلارونه لاس ورکوي. جنګ یو ډېر بد شی ده، انسان خپل پلار مور لاس ورکوي، جنګ دا شی ده.
په کندز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له 2 کلو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون 140 تنه یتیمان روزل کېږي. د دې ښوونځي مسؤول زبیح الله مجدي ازادۍ راډیو ته وویل دلته د هرې ورځې په تېرېدو د یتیمو ماشومانو شمېر زیاتېږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمېر سوداګر او زړه سواند ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشګه کې یو سل سلويخ جنی او ماشومان د تعلیم او تربیه زده کوي دغه پرورشګه اته کله کې چې کندز کې فعالیت کوي دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونو کې وژل شوی دي او به سرپرست دي
په کندز کې اوس محل د زمیر مادر د خونځي ترڅنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې یو سل لس تنه یتیمان اوسیږي دا هغه شمېر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي خو په کندز کې د هغو ماشومانو شمېر چې په تیرو څو کلونو کې جګړو د پلرونو له سیورو بې برخه کړي تر سلګونو لوړ دی او ټول داسې روزنځایونو ته لاسرسی نه لري له بلې خوا روانه جګړه هره ورځ په دې ولایت کې د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو شمېر کې زیاتوالی راولي
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او فم سل اشاریه پنځه یو شمېر نامتو هنرمندانو او سندرغاړو په افغانستان کې د اختر د ورځو د اوربند غزیدو غوښتنه کړې ده په دې لړ کې نامتو افغان سندرغاړي فرهاد دریا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر ته یو پرانیستی لیک پر فیسبوک خپور کړی او پکې ټینګار کړی چې اوربند وغځوي تفصیل پر دې راپور کې
ی خلکو 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 کول خلکو منی سې ژوندون ته ټوپک منی سې غاټه خپړی واخلې
فرهاد دریا افغان سندرغړی چې له طالبانو د وربند د غزیدو وخت نه کی د مولوی د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر پنوم په یو پرانیستی لیک کې د دې ډل لخوا د اختر په ورځو کې د درې ورځنی وربند هرکلی کړي ستایل ویلی دي چې دا چې پریکړه مو کړه چې لک تر لګه په دې درې ورځو کې د چا وینه توی نشي کور مو ودان هغلی دریا پر فیسبوک دی خبر شوې لیک کې ل ملا برادر وخت چې د سولې په پاره دی د ملیونونو انسانانو وختونو طلبای کوي او درې ورځنی وربندي په دایمي وربند بدل کړي بل افغان سندرغاړي جاوید امیرخیل هم پر خپل فیسبوک پاڼه اختریس پیغام د هغه کورنۍ ته د صبر په دعا پیل کړی چې په اورستۍ او پیښو کې ژوند پایللی او ټپیانو ته یې د روغتیا هیله د کوسی پښتونخوا یو نامتو سندرغاړي کرن خان هم ازادۍ لري سره خبرو کې هغه وربند چې د اختر په ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا اعلان شوه افغانانو ته د ساخستو یو فرصت وباله خو په افغانستان کې له سیاستوالو او مشرانو وغوښتل چې د خپل خلکو لپاره دی یو دایمي وربند او سولې ته غاړه کېږدي
په افغانستان کې د پلام او د جنگونو وشو کده وربند او غزی کی او داسې چې تلپات شي او دغه دز ټومبک بن شي او دغه خوارولس جون طرف تراشي په دغه وطن رحم وشي په دې وطن کې کار وشي ونی بوټي پکې وکړل شي او خلګانی دې وطن تراوړ شي زما به هم دغه اجازه خواستي ټول خلکو ته چې د چا په لاس کې دي دا غورونه چې د چا په لاس کې دی هغه ټولو ته به زما یو ډېره جزانه خواستي چې دغه سلسلې د خدای پاک ختم کړي ستاسو د ټولو په زړونو کې د خدای پاک د رحم هغه اوبه راتوي کی کنه چې په دې وطن او په دې خاور او په دې ولس او په دې دردېدلي ولس باندې رحم وشي زما د اختر د مبارکۍ سره سره دغه یو هیله ده د ټولو هغه خلکو نه چې د چا په لاس کې دي نو موږ خو وزر کولای شو سوال کولای شو دلہ کولای شو
ان سال گرزم شیرا یاد رشتي مړي اختر کې ان سال گرزم شیرا یاد رشتي مړي اختر کې هاغه وخت بل و چې نکريزي بمړي اختر کې ان سال گرزم
د اساسي رادیو پروانه خبرونه کې اوړان دي تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو په دې پروګرام کې هم د اختر په اړه اوریدل شي خو په اختر کې خوړه او د دې خوړو روغتیاي ستونزې د متخصص ډاکټر څرګندونې په دې اړه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې وړاندې اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دوه بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام غزنی ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې برخه واخلي، خپل نظر د غزنی د رغاوني پاړه له نور اوریدونکو سره شریک کړي او همدارس د خبرونه له میلمنو پښتنه وکړي او همدارس تاسو د سکایپ لارې په دې خبرونه کې ګډون کولای شئ. د خبرونه پترس کې به تاسو ته شميري اعلان کړو. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد.